السلام علیکم د ګرمې دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په یو ساعت کې تر یوې بجې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خبريږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپلو حسابونو د تصفیې او د املاکو د خرڅلاو یا لیږد لپاره وخت ورکړي امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنر فلیپو ګراندی سره د لیدنې پر مهال وکړې له ایران او پاکستان ایستل شوي یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال پولیس غږ نه اوري متقی په یو بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی دی ویلي دي د دوی حکومت تر خپلې وسې د ایستل شویو کډوالو لاسنیوی کوي خو د هغه په وینا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه د هیواد ته ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې له خنډونو سره مخامخ کړی دی سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نوی سراسري کمپاین پیلېږي له پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې دوشنبه د چنګاخ په دیرشمه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور عملي کېدل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو کې او د کلیو په کچه ترسره کیږي ځینې کورنۍ وایي وروسته له دې چې د واکسین کمپاینونه کور په کور څخه کلیو ته بدل شوي دي ډېر کله د دوی ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي د سوریې په سلیدا ښار کې جګړه درېدلې ده او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پاکه شوې ده ریټرز خبري اژانس بېګانه وخت د سوریې د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شا شول چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولېږل شول په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د روزي وبخې په سویدا کې لیوی ونې رئیس د دروزی ټولنې او بدوی یا کوچی قبیلو ترمنځ فرقې نښتی پیل شوې دي د سوریې د بشري حقوقو د څار کمیسیون ویلي په دې نښتو کې 1504 نوي کسان وژل شوي او ملګری ملتونه وایي چې 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله بې ځایه شوې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران د کومې نوې اټومي بټۍ د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه پاڼه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل د ټرمپ په وینا کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي نو په خبرو به یې کلونه وخت ونیسي په تېره جون میاشت کې د ایران او اسرایلو د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د امریکا جنګي الوتکو د ایران پر فوردو ناتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ان بی سی خبری شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو لډلې چې امریکا برید پرې کړی یوای په بشپړ ډول ویجاړه شوی او دوه نورې به تر دوه میاشتو پورې بیرته د یورانیمو غنی کول پیل کړي او په پای کې د کرکټ وروستی حال د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې نن په دوهمه ورځ د بند امیر خامرانو او د مس عینک د اتلانو ترمنځ لوبه روانه ده لوبه مس عینک پیل کړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د 15 لوبغاړو په زیان سره سیالې لوبډلې ته د 188 منډو هدف وټاکه اوسمهال بند امیر لوبډله توپ وهنه کوي او څوارلسم اوور روان دی او د دوو لوبغاړو په زیان سره 133 منډې کړي دي نن به دوهمه لوبه کې د بست ساتونکو او سپینغر پړانګانو لوبغاړي سره مخامخ شي د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون پیل شو چې په لومړنیو دوو لوبو کې مس عینک سپینغر او امون هنګانو د بست ساتونکو ته ماتې ورکړه دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ به دوه لوبې پکې کیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کن کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسی موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کن کی برا تروغ و جوړ او صحتمند یاست او د صحت چمې بوم پتن وي. درنه او ګلری زده کن کو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ نن ورځ موږ تاسو درسی مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو. خوش او گلالی زدکون که تیر ورز لست که مراو تاسو میرمن شربت گل و پیشندل ده حقی دشمن په حق و معلومات ترلاسه کرال پدی بانی و پهی دلو چی میرمن شربت گل چوک و چیر تزیجه دلی و او سنگ و کول سوی چی نی وزی پا افغانستان کی بلکی پا طول نری کی لمشهور و میرمن و لجمرو سخش مرسی. نو ده حقی دشمن په حق لما و بشپر معلومات ترلاسه کرنن ورز یو زلی بی هم دام داسی یو اتلی زدوری افغانی کهرمانی میرمنی دشمن په حق لبلو او ده حقی دشمن په حق لما معلومات ترلاسه کو. نو هیله من تیم چی تاسو طول درنه و خواهر زدکون کی دلوز در پای پری رسر ملتیا و کری و یو سزدکری. خوش او گلالی زدکون که مخیل دین چیز استاسو لست بایل کم تاسو طول درن زدکون که باید لخبول زنو سر اخبال کلم ده نوت کتاب چا و کتاب لخبول زنو سر ولری ترسو دنن رزی ده لست مهم نکات بخبول کتاب چو که لخبول زنو سر نوت که اپراتلون که وقتونه که نای وزیده چی تاس باتری استفاده که بلکه لخبول نور ملگون و دوستان سر به هم شیر کوی. شنو درنو زکون که واس هم رزو دخبل نوی لست پر لور بندی نن رز مروستاسو و ویشتم لست موضوع میرمن الهی ده. لولو چی میرمن الهی سوک و سدور شخصیت و او سرنگی و کول سوی چی ده افغانستان پا تاریخ که خبل نمزای پرزای که او ده افغانستان پا تاریخ که اوله مخکش و افغان و میرمن و لجمرو سخه وش میرل سی. نو هیله من دهیم چی تس طول درنو زکون که خبل درس متوجه و سیرین. میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و چې د نورو دینی علومو ترڅنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین لپاره لوستی. د علم پوهې فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پر قرآن او مهربانه میرمن و. تر نو خوږه زده کوونکو ولولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و، یعنی د بایزید پیر روشان مسی او د جلال الدین لور و چې په خپل وخت کې د دینی علومو ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغولو جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و. د هغه وخت یو عالمه پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خاونده و، کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په یو زرو دولس سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپله لور الهی یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حقله یې چې د مشري نښه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او گلالی زدکونکو په یو زرو دولس سپژمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نښه وه د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهدار ته ورکړل سي چې په هغه وخت کې اهدار د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له اهداد سره واده وکړه، ډیره پریګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. د درنو ګللی زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له احداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګانی حکومت پر وړاندې باندې سخت مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعال ونه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مرسو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله، هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه احداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزبر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او روزګرزی کومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله، پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند احداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دی ګمارلي وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وو کابل ته دی چشوه روان وو. نو میرمن الهی د اپریدی او اور کازی کومونه سره د خپل پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوي خو د خپل منځنی اختلافات او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهورې څخه یو په خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ سو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغې واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظر بنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهی له خپل لمسیانو قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی وو چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د احداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړل. نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظر بند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهدا تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خدا سرګند د چیل مسیانې د مرمن الهی وصیت پر ځای کړی، په تیرا کې د میړه احنا تر څنګ شخه کړی ده. د مرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویړونو ګمارونو او د منځنی او درنوي له امله په ننګرهار کې د انجنونو یو لیسه د دغې نومیالي مرمنې په نوم نومول شوې ده. تر نو خوږو زده کوونکو لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د مرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د مرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهدا تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د مرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د انجنونو لیسه ده چې د مرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن الهی د ژوند په حقله معلومات ورکړل، چې مېرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، مېرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد مېرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکي، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولي، بلکې د دې ترڅنګ د نن ورځې د لوست ترڅنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو سره لوستلي وای، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وو، او همچنان هغه معلومات به د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو تر نو سکون کو زما ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله پامان شه وخت تر تغوان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرف اس په مندن رسید درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه خوښ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند وو سه جو د صحت چم بم پتر می خوښ او ګللی زکون کو لکه سره می چیز مرو تاسو درنن رسید درس مضمون د پانه مشور مربن اړوندې د پانه مشور مربن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به پر معلومات ترلاسه کو. درنو زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن الهی وو پیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوښسته کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوښ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مراستاسو د نن ورځې 28م لوست موضوع میرمن اینو ده. ولو چې میرمن اینو څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او د میرمن اینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن و چې د احمد شاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شو چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو وګلریز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتدو او قهرمان افغان میرمنو د جمهور څخه و چې د احمد شاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمن و چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړ کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدل و کوټه پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کونکو د میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جمهور څخه و کوم چې کسه هم دی خوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو وو. د احمد شاه بابا د لشکره څخه راوتشتیدی تر څو د میرمن اینو سره وګوري، خو دی خپل خوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خوند د احمد شاه بابا لشکره ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمد شاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالیز د کونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي، دغه لیکوال د احمد شاه بابا د لشکر په حق لیکي. وای احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نشتی سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپس پړ او احمد شاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمد شاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و بلې اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولید ډېر زیات خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالی زده کوونکو، احمد شاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلی و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمد شاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بې له اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډېر زیات خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست، یعنی هندستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغه څخه موږ پته راستون شوی وو. ورسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي، میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. آینه ورته ځواب ورکړي، نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنې کله چې میرمن آینه د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ژر زده کوونکو میرمن آینه په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلوار دی تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن آینه ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د آینه خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوای کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن آینه د دې خبرې څخه خبره سوه، نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن آینه د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو، نو یې امر وکړه چې میرمن آینه دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر شول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن آینه ته وویل آفرین دې پر تاسو، هغه آفرین دی پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې خبر سو، نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن آینه څخه واوري. نو میرمن آینه چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکی ورکړه او وروسته یې کیسه ته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن آینه د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن آینه د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن آینه ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د آینه کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپل د آینه کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنې د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن آینه پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن آینه پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې آینه چې مرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعد الله سدوزی لمسی ده په 1155 هجری قمری کال کې د مرهټي جګړې د فتح وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریص چې پخوا بددي د قبر تر غونډې لاندې بهیدي ندې د ملي غرور او علمی همت او لقبله وروبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د مېرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني مېرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریص دې ته وروبخشه او په قریص کې په یو غونډې کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه قریص د مېرمن اینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجری شمسی کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجری شمسی کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو اندرونز د کون کو مېرمن اینو مو مجبتا سنن رس بلوست لو پیژندل چې مېرمن اینو څوک وه او د سله قبل څخه د مېرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او مېرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوسی وي او یو څه مو ترلاسه کړی وي. نو درنو سکون کو سم د لوس پر دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځوستا سود ټولو خوشاله کولیز د کون کو کورنۍ دنده د درس لندیس ولې کې د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول خوشاله کولای شئ کوم کې به د نن ورځې د لوست خلاصه بنوښته کوي. یعنی لندیس بنوښته کوي چې د دې لوست څخه مرو تاسو څه زده کړل او خلاصه یې سوا او هم چنان انه یوازې د چې تاسو د نن ورځې لوست زده کوي بلکې د دې ترڅنګ به تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو سکون کو سمره تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د دې کې څه مزه کړو او سې چې تر بل داسې در سفر چې زستا سو پدرانه چو پړ کې حاضرې جام د علاقه ما شو وخت
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په پیل کې کوم ځای کړی دي نن ور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او د کړی چرته کړی دي.
سلامونه تاسو ته فرده جانې ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو خاوري زه بریا زواکه ما د افغانستان د زابل ولایت څخه چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخښونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه ما درسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت ما او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې تجارت ته او مدني فعالیت ما
کده راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل خونځي و ودانې نه وي خو ستونزې ډیره زیات وي. ستاسو مکتب څنګه و دا ریک کی سکرته وکړو خون کې مو څوک و خزینه او ساده نه وي کناري نه او ساده نه پکې و
ډیره زیاته مننه چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسولي زبر رښتیا هم تقریبا همداسې و چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و او مشکلات و د ښځو په وړاندې چې دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې د خویند په وړاندې یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي نو زبر همداسې ولایت و چې ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړې د ښځو نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول ځینې داسې نور مشکلات وو او تقریبا مشکلات زیات وو زبر ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال ورکوم زونت مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللې د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلو د اغه مو هغه ست کنه جواب چې درې مو مر سره کوله
یعنی زه چې خپل کتر ته وایم هغه وخت خو زموږ د لباس کوم سپین ټیکري وو او نور تور مقالي وو خپل کزه در تایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مر خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوانده به دا شنه چادری کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مکوه او اکثر خوندې مولا چې دی بتلی موټر کې تلی او راتلی دی وبنده به حجاب کوو نه به چادری کوو نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دا مور کوو
د کورنۍ او پڑھراته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ او کې کورنۍ نارینه غوښتل چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالۍ کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لاړ سي تحصیل وکړي په تعلیم کې مکتب ته لاړ سي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي چې فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې مشکل و چې اجازه ته ډېره حده نه ورکوله خپل زنانه طبقې و ناسته د لارس یو اکثر د سخوندې هم موږ لرل چې په پټه باندې د فامیلونو سدې مکتب ویل او ډېر د سخوندې هم لري چې د پلرون تشویقول د غورونو د خوا د خاوند د خوا د بخل مکتب ویل نو فرق لري خو ډېر کزه در تایم فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخې وي او په ډېر رنج سره ودی کولې به هم د کړې ډېر په سختي به ویل په پټه توګه یا انداز نور تر کې به دې کارولې
ته ډېر خاطر ورته اجازه نه و ستاسو ملاتړ ایڅو په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم ملاتړ کوي چې ذکر وکړي
بلې زما مورجانا شکه چې ژوندې ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ دی دایم او پسې مې پلارجان چې خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوې یم چې دا د خاص شوخه علاقه څخه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه شوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکوم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي موویل ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبيله کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځم ویلې مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قبيله کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس ډپارټمنټ
د د پانتونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لا کې چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو؟
خو چې فعلا خو ټول خبر چې په خپله دغه د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډیره خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دې اجازه نه لرله یا به دستي چې فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې د غلري عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله دې دولسم سفاره دې به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نه خو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر او شوز ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل له خوا مشکل وو د فامیل له خوا مشکل چې دې اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلې نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مورسلار ستاب ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کترنه نه پوره چې زه کوم مقام او مقف کې یم اسما مورجان او دوم قدم کې لارجان امام لاتړی
بریا جانې د وادیا د ونه مو کړچ کلنجونی په زابل یا په ټول کې ساسي پسیمه کې لاله مکتبه فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورونی بو ورته ول چې بس د لسن صرف پورې دی ول نور مو وایا تا کله تصمیم ونیو چې واده وکي
ما هم کله چې می مکتب خلاص کو ساينس څنګه می ویلې کله چې له ساينس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شوبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس د وکړې دمه ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم کاغار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پختن ډیره شخصي نه وي واده مو خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وکنه چې هم د پلاچان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خپل هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه ویروس د پښتنو کم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ماته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواد وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبرین کاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پورې په سیمو کې فلور ځای نه کېدی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې جديد دا کار وکړي د دې لپاره شرماوار خبره ده د دې لپاره یو تانادار خبره ده د دې لپاره تانه او پیغور دی د دې رسم او فرهنګ ورواز په ټکر کې دا خبره راځي دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ول ور اخلي او دالک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانی په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه خبرونه خبره لرم مثال لکه وردګ بلدا سنور اول ور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف کوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که 15 و نه د دې هغه کم ټیټول ورچې دی هغه 15 لک زابل ولایت کې
بیا د بنجلې پلار د پیسې چې په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا خلی بنجلې د بیرته تلاور ته پخلی کور ورته پکې څو ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې د خوند کوي او سیند اسکورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلې کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا د او د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته لښه کوم ورچ د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی چې نو کراس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې وي دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براس دا د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمر نه ډیر سي ځوانان د دې توان ته قطن لري چې مثال دی یو غاړي ودونه وکي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې غلا دي د ډیر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغه هم انداسي و بوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د دې د پیسو د ګټل لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډیر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري ساتها کارونه ډیر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو کو ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات من هیڅ سره به خزيات کړی هم په چنه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبې قدر توایم کته قدر توایم ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا وکاسته یا زبا حرکت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول واره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزه ماغه کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و ماغه می خسته دي
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا بسواده وي پویګی انجلی ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلی پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم بټول هم د سنجونې چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیاتی واخی یو غي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي غدي قدر وي و اندس یو څه ستادي او ډېر پوری نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی اندس انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق ستدي داس فامیلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلی ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فامیلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند شنه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر دقت ولري اش چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه بینه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیر وم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وشم رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه ما فلونو کې هوا مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه په قرمه چې دا تاغ د دې هغه ډېر رواجی قصاګانی دي
یعنی که څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې شي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قرمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې هر مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس د یماغه میهمان ته بيخي میهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدرې غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسو پسې مې کې نور د سيت ډېر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دې ډېر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا ډېر شدغ لري، سبزي لري، مثال که سبزیجات قدر ته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلې، که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نشته دي. او په دوم قدم کې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورې ولایت ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه، چې له کوم وخت چې مثال نظام واوښته یې چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ دیوي، نو کله چې کارونه ګډوډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم. زه خپل آنلاین سوداګري هم کوم، حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خويندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ټولو هدف پوری از ما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېر خوند سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. او تر ټولو هدف پوری ستادي چون از ما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغه ته زه اموال جمع په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو؟ دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو؟ او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا له کوم ځای تاسو یې ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، زه کوم داسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی. له هغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل د کور سر پرست هم هم تر ډېر حد پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي، هغه موږ اخلو به خرڅو په خوند باندې.
ګټه څنګه ده؟ دا تمره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم به تری تر لاسه کوي کنه؟
بلې، او شاده ګټه شاده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېرې خوندې، یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبی لري څونه ویلې موږ به ګټو چاند وا، خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، شو دی خدای فضل دی ګټ پک کوو، خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو. خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پک کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ وسی تر هدف پور نه.
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولای شي دوی هم وکړي کنه؟
بله، او بله، او زما ټول خويندو ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی. اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویلې چې ما خپل دوه وظیفه لرلې، ما باندې په مخ باندې سوالې وظیفه نه لاس ورکې، دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کدی ښه خیاطیان یو خیاطي وی خیاطي وی کی یا کدی کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی، هم کوله سیمه پر مخ وځي، یا مالداری کولای سي کولای سي ماغه پر مخ بوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې نو سمج ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي دی خر د فروش ټول انلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې د دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي لډر کم څنګه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجون ته چې په کورونه ناست دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزې لکارونه راګرځول شوې دي تاسو روستي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي د نه هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنی لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې او څه د کړې او څه لاس تر راوړي د دې هر ورځ کوشش کوي خو دایمي د کې نامه د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نامه د نسی دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
اشنا د مین زړنه بدی وزي پوری وری چې سترګې کلام توري مطالعہ